چې اوس د قافلې غا شکل په ډیر څه توپیر سره لا هم شته.
په خنۍ قافله زمنګ د وسنۍ لیگ د وسیدو یو بل ډول وو، یو په خنۍ ولرغونی ډول وو. خو اوس موږ تاسو ګورو کوم کنټینرونه چې انتقالوي ستر بارودن کې موټر او ټکنالوژي لپاره مختک سره په نړۍ کې چې یو بل نه بل ځای ته برونه لیږدوي، دا هم په ډیرو نه عام نسیمو کې کوم موږ تاسو ګورو په ډلې زتوګه لیک کوي، یعنی په ډلې زتوګه ملونه د یو بل نه بل ځای ته انتقال لوی. ام دا ډول په دا کاروانونو کې اوس هم خوراکي توکي د ځان لپاره دوی برابروي، او ځینې د موټرونو د خرابوالي او د وسایلو د جوړښت ځینې وسایل د ځان سره لیږدوي، یعنی ډول ډول. اوس هم هماغه شکل دی، خو زمونږ اوخ یوازې اوس په ټیلر باندې بدل شوی دی، په ټیلا باندې بدل شوی دی.
د قافلې سردار مړ شي چې سوداګر جانان می کور کې پاتې شي نه. استاد یحیا په شفاهي ادبیاتو کې د قافلې د ځای ځای یادونه هم کوي، او وایي چې اوس نړۍ ټکنالوژیک پرمختګ کړی او کېدای شي چې اوس یې کارونه کمه شوې وي.
د خلکو په ذهنونو کې اوس هم هماغه پخوانۍ ښکلا ساتلې ده، یعنی تکرار تر اوسه د دومره نه ده تکرار شوې، دا کلمه اوس هم ښایسته معلومیږي چې په ځای باندې استعمال شي. او فکر کوم چې د قافلې د هغه سره د ادبیاتو سره ډېره ژوره اړیکه پدې ده چې یو خو د قافلې په وجه به جدایي هم رامنځته کړي، یو څوک به په سفر تله، یو څوک به د یو ځای نه بل ځای ته انتقالېده، د یو چا د یوې مور زوی به د یو ځای نه بل ځای ته په قافله کې تله، د یوې مېرمنې ابرومن مېرمنې خاوند به یو ځای نه بل ځای ته تله، هغې به خپل ماشومان خپله مینه به پاتې کېده. نو جدایي طبعا د جدایي او د بېلتون مسله چې ده، هغه د مینو د خلکو او د ټولنیزو کورنیو د مینو پر اساس باندې یعنی قافله و د قافلې سره جدایي او بېلتون هم ملګری و. د قافلې کلمه په ادبي لحاظ په فرهنګي لحاظ باندې د خلکو په ذهنونو کې زیات ځای لرلی دی، او زموږ په ادبیاتو کې اوس هم استعمال لري.
د علومو اکاډمۍ غړی څېړندوی حبیب الله رفیع د قافلې لپاره د کاروان سرایونو یادونه هم کوي، او دی په افغانستان کې د ورېښمو د لارې د تیریدونکو قافلو په اړه وایي.
د دې لپاره چې د قافلې خلک او د قافلې څاروي د شپې وږي پاتې نشي او بې ځایه پاتې نشي، د دې لپاره دوی رباتونه او کاروانسرایونه جوړ کړي وو چې په یوه ټاکلې اندازه کې به د کاروان او قافله ورغلل او بیا بیا هلته شپه کوله. یعنی یو داسې سنجش به کړی وو چې په څومره ساعتونو کې دې وځای نه بل ځای ته، په یوه ورځ کې کوم ځای ته رسیږي. نو په دې اساس به هلته کاروانسرایونه وو، او خلکو به د دوی دپاره د خوراک او د دوی د څارویو دپاره د خوراک وسایل برابر کړي وو، او دوی به خپل لازمې پیسې ورکولې او هلته به شپه تېروله. خصوصا کله چې دوه نیم زره کاله وړاندې د ورېښمو لار جوړه شوه، د هند نه به بلخ ته، بیا به د بلخ نه چین او داسې د ایران په لور قافلې تللې. نو په هغو وخت کې دې ته لا ضرورت پیښ شو په لارو کې، علاوه د دې چې کاروانسرایونه او رباتونه ورته جوړ شوي وو، په لارو کې ورته نښانونه یا مینارونه هم جوړ شوي وو چې کاروان لاره غلطه نه کړي. د کابل د چکړیو منارو له هماغو مینارونه دي چې تقریبا 2000 کاله مخکې جوړ شوی وو. علاوه د قافلو د کاروانونو نه به هغه زیارت کوونکي چې د بودایی آثارو لپاره راتلل، هغو به هم په همدې لارو تګ کاوه، او دا مینارونه به د دوی د رهنمایی لپاره جوړ شوي.
اوریدونکو، په قافله کې سالار هغه څوک دی چې د قافلې مشري په غاړه لري، او که چیرې سالار خپله لاره غلطه کړي نو ټوله قافله په غلطې لارې ور برابره شي. د کابل پوهنتون له بل استاد محمود مرحوم سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي.
قافلې به موږ همیشه د دې لپاره تړلې چې د سوداګرۍ لپاره تړل کېږي، د سیاسي سفرونو لپاره تړل کېږي، د جګړو د پاره تړل کېږي. او هر قافله خپل یو مشر به درلودي، د یو مشر د خبر رهبری کېدله، او یو به لارښود درلودي چې هغه به لار کتله، او ساتونکي به درلودل چې خپل پیره به کوله په وخت پر وخت، او په هر پړاو کې به یو رباط درلودي چې دغه رباطونه اوس هم موجود دي، او اوس هم خلک د رباطونو په نامه پیژني. او دوی اکثره سفرونه به دستور پر حساب و، یعنی خلکو ته خلک به د قافلې قافله هغه دغه د مخ سړی و چې هغه ته به ستوري ور معلومه چې دغه لار داسې په دغه ستورو باندې ځي، او که موږ چې به دغه د مخه تللي هغه ته به جرس ویلی چې د قافلې مخکې به روان و او هغه اواز به کوي او ټول خلک به په هغه اواز پسې پسې و، ځکه قافلې خلک به نه سره دغه کېدل پوهېدل.
دغه تاسې رباط یاد که دغه څه دي؟
رباتونه په مجموعي توګه دغه ځایونه چې دی هلته هغه ځای محفوظ ګڼئ د ځان دپاره، او هلته به اوبه پیدا کېدلې، نو دغه ځای کې به دوی د شپې د تیر دپاره پاتې کېدل، هلته به اوسېدله، یوه شپه به یې تېروله، بیا به یې حرکت کوي، او اکثره وخت به دغه رباتونه د اوبو پر ځایونه وه. ډېر هغه خلک چې ډېر غټ خلک وه هغه به د رباتونه چېرې چې بیا ربات جوړ کړي، هلته به یې شپه جوړ کړه، هلته به یې منار هم دروي، لکه د احمدشاه بابا رباتونه په ټوله افغانستان کې ډېر مشهور دي. احمدشاه بابا چې کله سفرونه کول هر ځای چې به یې شپه تېرول هلته به یې منار دروي.
په اوس وخت کې څه فکر کوئ د قافلو کاروانونو څرکونه شته او که نه، که وي آیا تغییر کړی او که نه؟
موږ دوه ډوله قافلې اوس لرو. یو قافلې دي چې اوس هم پر اهلي حیوانات دي چې هغه یوازې د کوچانو خلکو تر منځ پاتې دي. بل ډول قافلې زموږ سیاسي دي او اجتماعي دي او د میلو قافلې دي چې د موټرونو په وسیله کېږي. اوس هم که تاسې ګورئ د جنوب غرب حوزې یا په مجموعه کې د لوی قندار له سیمو څخه تاسې وینئ چې ځوانان په موټرونو کې بسته شل پنځه ویشت موټره یو ځای را روان، یو ډول کالي اغوستي، یو ډول لباسونه اغوستي، یو ډول بوټونه پوي او روان دي د ګل سرخ میله. دا هم یو ډول قافله ده. بیا چیرې دوی درېږي؟ صرف هغه وسایل یې تغییر کړي دي، نور قافله هم هغه قافله ده.
د کابل اوسېدونکي شکریه وایي چې که څه هم دې په خپله قافله نه ده لیدلې، مګر د قافلې په اړه یې له نورو مشرانو خبرې اوریدلې دي.
اوس پیشرفت هم سره ټکنالوژي هم پیشرفت کړی، وسایلتونه هم سره راغلي، ډېر وسایل ترانسپورتي وسایل هم ډېر شوي دي. ډېر په کم وخت کې څوک کولی شي له یو ځای نه بل ځای ته په اسانۍ سره ورسیږي، نو ځکه که په قافله کې لاړ شي ډېر وخت هم نیسي او ډېر ستړی کوونکی ده. نو په دې خاطر د قافله یعنی دومره دود نه ده، یعنی استاسته هغه پخواني دودونه یا پخواني امکانات وو هغه له منځه ځي او ځای نوي امکانات نو سهولتونه نیسي. او پخوا د حکومتونه منظم نه، اوس حکومتونه منظم شوي دي او کولی شي له یو هېواد بل هېواد ته په نور وسایل کې سفر.
دوه ویشت کلن ځوان خالد تکل هم بیا ورته خبره کوي او وایي چې نړۍ ورځ تر بلې د پرمختګ خواته روانه ده.
څومره چې نړۍ د مډرنیزم یا نویوالي خواته ځي، زموږ د فرهنګ هغه پخواني توکي ورځ تر ورځه له منځه ځي او له کاره لویږي. پخوا که سفرونه یا له یو ځایه بل ځای ته تګ راتګ د قافلو په واسطه کېده او خلک به د جنګ و یا د یو بل کار لپاره ډله کېدل او د یو قافلې په شکل به له یو ځایه بل ځای ته تلل. دا زموږ د فرهنګ یوه برخه ده او په تیر کې دغه ډول ارزښتونه وو. خو اوس چې نړۍ ډیره مخته تللې ده، اوس د ترانسپورت ستونزې هوارې شوي دي، موټرونه ډیر دي، حتی هوایي سفرونه اوس ډیر دغه شوي دي، نو دغه څه له منځه تللي دي. او هغه یوازې د فرهنګ یو جز دی چې موږ یې په تاریخونو کې لولو، موږ یې په داستاني ادبیاتو کې لولو.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1.
کې دا کې لزالو همرا لمی نه دا دل تزړو نا لو ہمرل میں ڈاکل تجڑ مکبل کو تو قسمت توری تشلی مکبل مٹو جوڑ اترے محالونا مکبل کو تو قسمت توری تشلی مکبل مٹو جوڑ اترے محالونا مکر لے پریش کے لا سونا کیوں